نشته، خو داسې ښکاري چې بریتانیا کې د کورونا د بدل شوي بڼې ویروس امریکا کې هم موجود وي. دا په داسې حال کې ده چې نن به مکسیکو او کوسټاریکا د بیونټیک او فایزر کمپنیو لخوا جوړ د کورونا واکسین لومړني دوزونه پر خلکو تطبیق کړي.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی.
احمد شیبریم نن پدې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. د ازادي په څپو کې خبرونه کې نن د 2000 میلادي کال په ترڅ کې د افغانستان په اړه 15 موضوعات څېړو. امنیت، سوله، خبریالان، کورونا او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو شمنی. د خبرونې په لومړۍ برخه کې به د امنیت او سولې موضوعاتو ته مخه کړو. امنیت د سشکل په پیل کې په افغانستان کې د تډیرې هیلې وې چې امنیتي وضعیت به بهتر شي. په تیره بیا چې کله د پسرلي په درشل کې د مارچ په میاشت کې افغان حکومت او طالبانو اوربند وکړ او تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ. وروسته بیا هغه مهال امنیت ته د افغانانو هیلې زیاتې شوې چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12مه په پلازمینه دوحه کې د سولې د خبرو د پیلېدو مراسم ترسره شول. خو د دې هڅو سربیره جګړې په افغانستان کې کمی نه شوې او د هدفي وژنو او چاودنو سربیره په هلمند کې طالبانو پراخ بریدونه وکړل چې په لسګونو زره کسان بیکور شول. په کندهار کې هم تودې جګړې د دې سبب شوې چې خلک خپل کورونه پرېښلي. په بدخشان، کندوز، بغلان، فاریاب او په مرکزي سیمو کې په روزګان کې د افغانستان او د افغانستان په نورو سیمو کې روان کال سختې جګړې شوې دي. خو لدی سره سره د سولې هڅې هم شوې دي. د فبروري په 9مه د امریکا او طالبانو د سولې له تړون سره سولې ته هیلې زیات شوې. بیا ټکنې شوې ځکه چې د طالبانو د 15,000 زندانیانو خوشي کېدل وځنډېدل. خو کله چې دا کسان له بند خوشي شول پیدا شوې هیلې بیرته مړاوې شوې. بیا سولې ته هله هیلې زیات شوې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لیدنې کتنې پیل شوې. خو دا هیلې هم د جګړو شدت کمی کړی دی. اما لا هم دې ته هیله شته چې نږدې دوی اونۍ وروسته د جنوري په 15مه بیا د سولې خبرې پیل شي. تر دریو بجو چې هغه میلمانه په دې خبرونه کې راسره ملګري کیږي هغوی به تاسو ته معرفي کوم. خو اوس له کابله د سیاسي چارو کتونکی او د پانتون استاد نصر الله ستانکزی په خبرونه کې راسره ملګری شوه دی او بل میلمه مو دی حکمت اسمی د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال. دوی ته شرح خلاصت ویم. لومړی به ورشم استاد ستانکزی ته. ستانکزی سه محترم، تاسو د افغانستان په دغه جنگي حالت کې سولې ته څومره هیله لري؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو درنو اوریدونکو ته. دا به یوازې خوشبینانه نه وي چې مطلقا سړی سولې ته هیله مند شي، او دا به هم نه وي چې مطلقا سوله رد شي یا هیله مندي ورته وجود ونه لري. زما له نظره د افغانستان د بحران تقریبا څو څلوېښت کاله یا څه کم نیمه پیړۍ کېږي، د هغه دپاره د دفتن درېدو دپاره نه باید ډېره هیله ولرو. هغه کسان چې اوس په جګړې کې ښکېل دي او جګړه کوي دوی د جګړې د دوران محصول دي. نه باید جزا اعصا جګړه ودرېږي او په افغانستان کې سوله راشي. اما دغه په کوم کې چې په افغانستان کې د افغانستان مطلق اکثریت خلک سوله غواړي او همدارنګه خپل سیاسي اړخونه چې په جګړې کې بالفعل مقابل دي متخصنې خواوې دي، دوی سوله غواړي. او له بلې خوا نه نړیواله اجماع هم په افغانستان کې د سولې د راوستو په اړه وجود لري. دلته په پام کې پام درلودلو سره سوله هیله مندي وجود لري. اما د پچنګ کې د سولې دښمنان هم په سیمه او په همدارنګه په داخل کې او بهر د افغانستان کې وجود لري. مثلا ځینې افراطي کړۍ لا په سیمه کې فعال دي، دوی نه غواړي چې سوله رامنځته شي. همداشان ځینې نفوذي ګروپونه په افغانستان کې وجود لري چې د سیمې د استخباراتو لخوا تمبلیږي او تجهیزیږي او ګټه یې په دې کې ده. همدارنګه په نړیواله سطح د متضادو اهداف او متضاد منافع شتون د افغانستان او سیمې په اړه دا یو بل ستونزه ده. همداشان خواهی به افغانستان دولت او همدارنگه به افغانستان دولت به مخالفینو پا منش که هم افراد و اشخاص وجود رو لری که خلی گت به جگری که بینی در یه اغسطون زدیسی در ایلمندی تز ایفایی
بله.
اما دما عقیدت داده چه بالاخره به هر جگری پای سوله
مننه استاد ازمی سب تاسو چه در سوله و در جگری در انستیتیوت لچارواکو چخی هستی تاسو سوله تا پا افغانستان که چم رحیل لری
شبر صاحب سلامونه پر وړاندې کول باندې غواړم چې تاسو سوال ته داسې جواب ورکړم چې هر کال چې کله پندېږي په میلادي ویو کې عیسوي وي نو په دې کې یو شی ډېر مهم دی چې ځینې انډیکیشنز ځینې مثلا د کال نه مخکې بالخصوص په ژمي کې چې کوم فعالیتونه طالبان کوي مخالفین ډله کوي هغه څارل پکار دي چې مثلا څومره خپل نظامی ٹریننگونه زیات کړی دي او عملیاتي پژمی کې څومره زیات دي بیا ورسره دا راتلونکي کال د عملیاتو یا د جنگ شدت نیونه پیشګوئی کوي په 2000 کال څخه ل شروع سو طالبانو یو کار چې ډیر افغانانو ته امید پیدا شوه دا چې خپل قسلنی عملیات اعلان کړل یعنی الفاظ عملیات کوم دي ځان کړو په 2009 همدا غیرامه پیدا کړو دا د امریکا د ډېر فشارونو د نړیوال ټولنې او پاکستان په اوښتنه باندې وشول نو داسې ویل کېدل چې د طالبانو سپیشلني عملیات 2009 کال لپاره 2000 کال لپاره به دا به کچې به کم چې مذاکرات روان وو حالات ډېر مهم خو متاسفانه اگر چې په وصول کې پرمختګ وشو د امریکا سره په 9 فبراير باندې فهم نامه امضا سولا او ومدارنګ د امریکای نوملی نیسی مګر پر افغانانو باندې حمله شدت موندلای دي د دوه ته فهم نامه کې چې یو شډیر مهم او افغانان ته له بخښون کې بیا هم هغه دا و چې د جنگ ساته به کمیږي او آتشباز کنه کې ریکاول سر کې هغه باید یو کایش خشونت یو کانسپټ را پیدا شي یو فکر را پیدا شي چې کایش خشونت دی کایش خشونت د امریکایانو او د طالبانو په غیر مستقیم شکل باندې تفاهم دا او چې اتیا فیصده باید جنگ راکشته سی او یعنی اتیا فیصده اوربان دوی شل فیصده جنگ ایران ولري په دې کې په هټ شانو باندې عملې نه کیږي کوم ولایت له سقوط نه کوي لوی لارې او عامه تاسات او جنگ نور موارد چې طالبانو او امریکایانو ډیر واضح پر دې باندې بحث کړو چې دا بخوندي او متاسفانه د علمان د عملې د لشکرګاه په شان باندې کوم حمله شو اغه دغه ټول بحث بدل کړي نه کان په دې فکر سول چې آیا طالبان د دې سیداد نه لري چې دا خپل په سمنامه عملی کې اوی هم نه غواړي په دواړو صورت کې د دوه سمنامه متضرر سول او چې دا معلومی ریسک کوم امریکایانو خپل اغه د اسکرو د وصولو کم چا تکیا چې کوم وچ په صورت سره استله اغه د کم سویر او طالبان پر دې باندې کوي نو راتلونکي کال 2021 تر می پورې چې کوم امریکا او طالبان پر دې باندې وعده کړی چې امریکایي عسكر به ټول وي تر می پورې څوک کوم طالبان به پریواندازې او سلاح وکړي په هغه صورت کې چې امریکا عسكر بیا هم په افغانستان کې وجود ولري نو جنگ
ازمي سب او بخښي یعنی طالبان به څه حوصله کوي طالبان به څه حوصله کوي او بخښي تاسو چې طالبان به یو څه حوصله وکړي
او سلیش منظور دا دی چې یعنی په رسمي شکل باندې پر امریکا باندې حمله نه کول پر رسمي شکل په لوی شارونو کې یا د دې ترنامه لاندې تخپل نام ترنامه لاندې عملیات نه کول غیر رسمي خو یعنی په کابل کې د حمله سیمه چا کې حقانی شبکه د داعش سره په همکاري باندې د حمله کې په دې کې شک نشته او دا نه یوازې چې استخباراتي ادارو به خصوصا د ملي ته معلوم هم ځینې کوچنۍ ده مشته معلومي مګر یعنی رسمن په کابل کې طالبان د کوم حمله مسولیت نه اخلي چې دا د دوه اګریمنت یا مثلا په پروان پر باګرام باندې دی عملې نه کوي مثلا په کندهار په شهر باندې ځنی مشخص ولاتونه دي چې کوم څه امریکا وځي طالبان پر الته کوم اړي لري طالبان پر هغه باندې عملې نه کوي دا دوه ده دا تفاهم نامې کوم برخه ده او اساسي برخه ده نو دی په دغه اوسه ده تر می تر 2021 پورې چې تقریبا 5 میاشتې پاتې دي
بله
کم بهش دا وخت به طالبان دغه او وسات
بیا دا غو نو رسو فکر کوم د جنگ خدات به متاسفانه لا هم زیاتی مننه استاد سنک تاسو څه فکر کوئ چې آیا د امریکایي قواو له پاتې دو سره به طالبان جګړه زیات کړي او کنه جګړه روان کله هم زیاتی
د روان کال یا د کال څنګه اوس په پایلو کې یو جګړیز میدان کې لوی بدلون راغلی، برعکس حملات زیات شول او دغه یو علت هم توجه کېدلی شوی چې طالبانو د مذاکراتو په منځ کې غوښتل چې ډېر امتیازات واخلي، څه که دا مذاکرات په دوبه خوبې شو هغه دورې کې چې د امریکایانو سره مذاکراتو جریان درلودل چې د دوهې د قرارداد امتیاز شول او څه هم وروسته د هغه نه چې د افغان حکومت سره طالبان خبرې په دوهو کې دوام پیدا و متاسفانه د نړۍ ټول سپورې دوام لري او تاسو سره باید ووایو چې ګرم شمېر ملکي امریکانو افغانان هم پکې شهیدان کېږي. زما باور دا دی چې د امریکایانو وتل یا نه وتل په دو اړخونو کښې باید وڅېړل شي. یوله مسله دا ده ښایي چې طالبان په خپلو وعدو وفا وکړي چې د امریکایانو له وتلو یا د بهرنیو قواو له وتلو سره نو په افغانستان کښې حکومت اوربند وکړي او راسې د حکومت په جوړولو کښې او د حکومت جوړولو پروسې ته داخل شي. البته دا د دوهې مذاکرات نور پړاوونه باید ثابت کړي چې څه بیکنیزمونه مخکې نیول کېږي. اما له بلې خوا نه که نه نه وځي نو طالبانو ته به یوه بهانه وي د جګړې د پاوم. اما دې ټکې ته هم باید پام ولرو چې ما مخکې ما خپلو خبرو کښې اشارات درلودل چې په دې سیمه کښې ځینې قوتونه وجود لري چې امریکایانو په شتون کښې وایي امریکایان دلته مصروف ساتي. زه به یې په ډاډه ووایم مثلا د فاطمینو حضور په افغانستان کښې چې څو ورځې کېږي دا مسله ډېره توده هم ده. یعنې ایران غواړي چې یو ډول امریکایان دلته په دې سیمه کښې مصروف ساتي او دوی ته ضربات ورکړي او خپل ستراتیژیک دښمن دلته په خپل ګاونډ کښې په فشارونه باندې را وړي. له بلې خوا نه ښایي نور ګروپونه هم وجود ولري چې غواړي امریکایان دلته مصروف ساتي او جګړې ته دوام ورکړي او ښایي ځینې هم د دې طرف داړي چې د امریکایانو شتون د دې په ګټه ده. مثلا روسیا غواړي چې امریکایان دلته پاتې شي، چین غواړي دلته امریکایان پاتې شي، دا په دې منځ پاتې پاتې شي چې دوی د اخل مسؤلیت پیدا کړي او طالبان او نور ګروپونه چې جنګ کوي په افغانستان کښې دوی د دوی سرحدات او خاوره تهدید نه کړي. دغې پېچلتیا سره په پام په پېچلتیا ته په کتو سره زما عقیده دا ده چې د امریکایانو وتل یا پاتې کېدل کوم ډراماتیک او فوق العاده تغییر د افغانستان د سولې او جګړې په ارتباط نه راولي.
سانکزی صاحب، تاسو فاطمینو ته اشاره وکړه. فاطمین که غواړي چې امریکایان دلته مصروف وساتي نو تر اوسه پورې چې کوم زیات شمېر امریکایي عسکر واغو خاصې هم له افغانستانه وتلي دي او که پاتېدل هم ډېر محدود شمېر به پاتې شي. جو بایډن وار له مخه د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې شاوخوا 2500 عسکر به په افغانستان کې ساتي، نو بیا خو امریکایانو ته کوم سردرد نشي جوړولی دوی، خو که ستونزه وه یوازې به افغانانو ته وي.
دا چې کګوري مستقلي په امریکایانو درد سر نه جوړوي د خپلو اهدافو دپاره. په هر صورت امریکا چې افغانستان راتلونکی حکومت هغه حکومت ګڼي چې د سره ستراتیژیک متحد واقع پاتې دي، نو په دې اساس هر درد سر چې د افغان حکومت جوړي هغه په حقت کښې د لوی متحد ستراتیژیک چې هغه د امریکي متحده ایالاته دي هغه ته رسېږي. دا یو بل فاطمین د خپلې ایدیولوژۍ د خپرولو په سبب کښې دي. هغوی دغه حاکمه ایدیولوژي او فلسفي چې غرب لري او امریکا لري د هغې سره جنګېږي. منظور دا نه ده چې اوس فزیکي مخامخ له دوی سره وجنګېږي او دا او همدارنګه د افغانستان اردو چې مصروف کېږي د افغانستان د اردو ډېر مصارف لکه چې مناتاسو په کوي وو د نوي فیصده نه پاس مصارف د ناټو دوام کوي د امریکې اقتصاد ته فاطمی او د عامي چې امریکا ایرانیان دي په دې کښې لاس درلودلی شي.
لیکن دا په دې باندې ارزي چې د امریکا اقتصاد لپاره خو طبیعي خبره ده چې د افغانستان مصارف هېڅ دي د امریکا د ټریلیونونو ډالرو بودیجې لپاره، لیکن دغه سردرد په دې باندې ارزي چې فرضاً د افغانستان لویدیز ګاونډی ایران په افغانستان کې د فاطمین له لارې مثلا یا فاطمین چې هر څوک دي په افغانستان کې اور، بلکې دا ویره به نه وي چې دا اور خو بیا ګاونډي ته هم ورتلی شي.
دوی ښایي تر دغه دوه څلوېښت کاله چې د ایران انقلاب به تېرې په سیمه کښې نارامه په دوام د دولتي تروريزم په تشویق سره خپله بقا ساتلې ده او په ویل کې خپل اهداف مخکې ته وړي. په کې نفوس کړی تاسو وویل د دې لپاره چې پرځای په څومره تاسو ته معلومه ده ثابت ده یو د ښو مناطقو چې ایران خپل فکر او د اسلام افراطي اسلامي انټرنیشنلیزم خپور کړ سیمه که در افغانستان تاریخ خپور کړ چې اوسانان د برنامه چاروندي پرته له بله بمونبنه چې خبره پټه کړي د فاطمینې د شتون د فاطمینې د جنګ د فاطمینې د تګ د ایران له لارې د هغوی د کورنۍ سره د کومک دپاره ټولویز دي بلان داس څنګه ده ایران غواړي چې په افغانستان کښې نفوس هم ولري او په داسې یو حالاتو کښې چې معمولا په کابل کښې یو صحیح حکومت ضد لري بهترین کاملترین او معصرترین لار به ایران ته دا وي چې د نظامي او استخباراتي خپرونو په پایله کښې خپل نفوس وساتي.
مننه را بشم اعظمي صاحب. اعظمي صاحب تاسو مخکې په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې دا مهمه موضوع ده چې دې ته باید وکتل شي چې آیا طالبان په ژمي کې د راتلونکي جګړې لپاره ځانونه تیاروي او کنه. ستاسو د انسټیټیوټ معلومات څه دي چې طالبان ځانونه د 2020 کال جګړې ته چمتو کوي او که نه پخوانی حالت؟
په دې کښې څو نقاط ډېر مهم دي. یو دا دی چې د طالبانو خپل ساختارونه دي چې هغه د افغانستان داخل کښې او بیرون ټریننګ کمپونه دي او د هغوی څخه په منظم شکل باندې او افراد جنګیالي فارغېږي. دا تر ټولو مهم موضوع ده او دا جریان لري. زه فکر کوم تر بل هر کلونو دا زیات دی. حتی داسې ولایتونه لکه نیمروز چې هلته طالبان ډېر نظامي حضور نه درلودی، د جنګیالیو شمېر یې کم و، هلته هم دوی اوس ټریننګ کمپونه لري او خپل افراد ځینې فارغېږي او هغه دا کوي. بله منطقه چې دوی ډېر فعاله دي هغه شمالي افغانستان دی چې هلته هم د دوی ټریننګ کمپونه ډېر فعاله شوي دي. د دې نه علاوه یو شی چې ډېر د بېره خبر دی، ډارونکی خبر دی، هغه دا دی چې خارجي جنګیالي بالخصوص پاکستاني جنګیالي ترستان په افغانستان کښې د جیش محمد او لشکر طیبه تر چتر لاندې تعداد یې په زرګونو ته رسېږي چې نوي راغلي دا طالبانو په حمایت او هم آهنګ راغلي دي. دا راته په کتو باندې او د دې نه علاوه چې کوم اقتصادي منابع چې طالبان لري او څومره چې ځان یې اقتصادي لحاظ باندې برابر کړي راتلونکي جنګي فصل ته، نو زه فکر کوم دا به د افغانستان دپاره متاسفانه یو پوره امن کال نه وي تر هغه چې طالبان ته یو کلي آتشبس ونه کړي. که دغه رقم لکه اوس چې روان دي دا به یو بد خبر وي، خو بیا هم دلته موضوع دا ده چې ځینې افراد دا وایي چې طالبانو رقم ساختارونه چې جوړ کړي نظامي او یا هم خپل ټریننګ کمپونو څخه خلک کار کوي دا د پاره دي چې امریکا ته وښیي چې موږ نه یوازې یو ډله یو چې ګورلایي جنګ کولی شو بلکې چریکي جنګونه کولی شو بلکې موږ د یو نظام په شکل باندې منظم فوز درلودلی شو او دا درته ښیي چې مثلا که چېرې تاسې پر موږ باندې دا فکر کوي او دا فکرونه روان دي که مثلا طالب د امریکا راتلونکی همکار د افغانستان دپاره جوړېږي، نو طالبان غواړي چې امریکا ته وښیي چې موږ اماده یو چې یعنې هر څه نظام څخه نیولې دا فوج څخه نیولې دا ټوله ولې کوم چې زه دې فکر سره مطلق مخالف یم. په دې وجه چې یو ګروپ چې هغه د مختلفو استخباراتي سازمانونو په سیمه کښې د هغوی سره اړیکه لري او پر هغوی باندې باور کول او یو نظام او دولت سپارل زه فکر کوم دا اشتباه ده، بالخصوص چې هغوی امتحان سوي نه اوسېږي په افغانستان په 2001 وروسته. زه فکر کوم نو جنګ به متاسفانه شدت مومي. په دې کښې یو بل فکټور دا دی چې که چېرې طالبان او د دوی نور ډلې عملات دلته کوي نو بیا به د سیمې ځینې هېوادونه مثلا په هغه کښې مختلف هېوادونه راځي د ایران څخه نیولې چین روسیه، دوی به بیا د خپل منافعو دپاره یو لوری ټاکي. هغه لوری به دا وي که چېرې طالبان د امریکا دوست جوړېږي نو ایران به بیا د دوست په شکل نسي ورته کتلی، باوجود ښه اړیکې ورسره لري. که طالب د امریکا دوست جوړېږي نو د چین فکر به هم بدلېږي باوجود چې چین او طالبان اوس ښه اړیکې لري او همدارنګه روسیه.
بله،
نو په داسې وخت کښې دغه هیوادونه به خپل ملشي جوړولای شي خپل افراد د ټول شی مثال شي بحث پر کیږي د مفاتیمون مسله په افغانستان کې چې د ایران وزیر خارجه مسته بحث کړی و چې د افغانستان لپاره که چیرې افغانستان ضرورت ولري استفاده کولی شي. نو زه شکر کوم حالات پیچیده دي او د دې د ټولو پیچیدتیا او دغه مغلق حالات یو بهترین رای حل دا دی چې د افغانستان سوله کې واقعا پرمختګ راشي او طالبان بالخصوص خپل موقف نرم کړي او په داسې موضوعاتو باندې چې وړې نه دي چې دا ټول برنامه دي خراب شي پر هغه باندې به فشاري ونیسي د افغانستان دولت او طالبان تر مابین مذاکرات مختل لاړ شي او افغانستان د هغه بدبختۍ څخه خلاص شي. فکر کوم تر ټولو ساده او مشکل دی مګر ناممکن نه دی.
بله مننه اعظم صاحب. بله مننه ازادي سپو کې پروګرام دی. په دې پروګرام کې د 2000 کال په ترڅ کې د افغانستان په اړه 15 موضوعات سیړو په امنیت سوله باندې خبرې وشوې. د امنیت په اړه به وړاندې نور هم بحث وکړو ځکه چې دا مهمه مسله ده. خبري اعلان کورونا او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو شمنې هم سیړو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دلدي.
د کورونا پاره چې روان کړي د افغانستان اقتصاد ځپلې دی او په افغانستان کې اقتصادي مشکلات رامنځته کړي دي وړاندې بحث لرو. خو اوس په د یو شمېر اوریدونکو پښتنې لامل منوسره شریک کړو. البته د سیاسي چارو د کتون کې نصر الله ستانګزي ټلیفوني رابطه قطع شوې ده او دوی ژمنه هم کړې و چې تر دونیم بجو به په دې خبرونه کې برخه راسره اخلي. څو دقیقې نور هم شته چې اعظمي صاحب راسره وي. د یو څو اوریدونکو نظر به واخلو بیا به اعظمي صاحب تاسو ته راشو. اصریب سپو کې پروګرام دی. مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است. بله
بله جناب سیبر صاحب تاسو ته او تاسو درنو همکارانو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مننه. مهرباني.
فکر کوم چې موضوع د امنیت په اړه د جناب سیبر صاحب
یو موضوع امنیت ته. بله
بلې او بلې واقعا چې جنادي شیبر صاحب په افغانستان کې دغه موضوع چې دی بلکې د ټولو دنیا لپاره امنیت موضوع مهمه ده. اول افغانستان لپاره په دې خاطر دا موضوع مهمه ده چې موږ تاسو ورته ډیر اړتیا لرو او ډیر په حکومتونو باندې ډیر بحثونه هم کیږي چې څنګه وکړي چې افغانستان کې امنیت تامین شي او ډیر بحثونه هم پر رسنیو کې هم دغه ملي سطح باندې عام داخلي سطح باندې کېږي. ولې متاسفانه تر اوسه موږ نتیجې ته نه رسیدو. د دې هغه اساسي علت به څه وي؟ زه دغه ملیونونه دا پوښتنه لرم او زما چې کوم ساده او عام نظر دی هغه زه غواړم چې تاسو ته تشریح کړم. هغه دا دی چې تاسو وګورئ دغه امنیت چې راځي اول خو د امنیت لپاره یعنی ایمان مهم دی ځکه الله تعالی خپل وایي چې اولئک لهم الامن وکړه چې ایمان یو سړی وي نو خپل امنیت راځي. مطلب دا چې ایمان نه عبارت زه پدې باندې کوم چې باید پدې کې قطعونه نشي پدې کې فساد باید نشي پدې کې باید د یو بل پر وړاندې باید رحمي وشي انصاف پذیري وشي او د یو بل حقوقو پر وړاندې باید تجاوز نشي. آل که د طالب په نوم باندې وي هغه د دولت په سطح باندې تاسو وګورئ طالب چې د اسلام داوه کوي د اسلام په نوم باندې او چې د رحمانه قطعونه کوي خبر اعلان وزن عام خلک وزن چې هغه په جګړه کې خپل نه دي. همدارنګ په دولت کې هم داسې خلک شته چې هغه خلقونه هغه ترای ورکړي دي خپل ګوتی خلکو یعنی کچوی دا او دومره مشکلاتونو سره هغه ترای ورکړي دي هغه چې کله هغه امتیازات تور رسیدي هغه موقفونو تور رسیدي هغه خپل هغه سوی استفاده د خپل هغه دغه نه کوي خپل هغه دغه وظیفه سوی استفاده کوي او پر نظام کې اصلاحات نشته. خلک د ولس حکومت نه د اعتماد دي نسما په نظر باندې هم تاریخ خدای نه ویریږي هم دولت خدای نه ویریږي دغه مظلوم ملت باندې نور دغه رحمانه او دا د سیمې استخباراتو به مفهوم او به معنا جن باید پات اورسی او دیو دیو باید دغه خارجي لاسوهنه په اساس باندې باید د تعامل پر کارونه کې او په داخل د خپل نظام پر مختګ لپاره بغیر تو باید کارو کې نیسان ولادت نه پر محمد مدني تاسو او ردین کې همکار خبرې کوي.
مننه مدني صاحب. بل اوریدون کې ته مخه کوه ازریب سپو کې پروګرام دی. تاسو پلان کې اس مهرباني وکړئ.
السلام علیکم رحمت الله کوسیر کندهار خبرې کوم.
مهرباني.
ما خو د سولې پکله سولې خبرې خدا ده درېمیا سکی صدایات للی او بیا ته راستون شو رسختې دې دی وای نو د سیاحت کابل ته راغی ډاکټر صاحب عبدالله مرستیال تېر ورسته مې څرګندونې وکړې مو په رادیوګانې پر رسنیو کې واورېدې چې موږ دا جمهوریت چې دا سره کرښه ده تر دې موږ نه تېرېږو ای نو طالبان دا سره مني شته چې تر دې نه تېرېږو یاس او دا خو مانا د سولې خبرو ته بېرته یو غټ خنډ پېښ شو او طالبان که تاسې پر جمهوریت باندې تکیه وکړي او نه تر تېرېږو یاس نو طالبان به ډېر شدید عملې پیل کړي تاوان به ټول ملکي خلکو ته ورسېږي که خارجان په افغانستان کې پاتې شي که زر پاتې شي که دوه زره پاتې شي که لس زره پاتې شي که شل زره نور راشي بېرته به هغه مرګونه شروع شي بېرته به هغه بربادۍ شروع شي وروره
بله تر هغه پورې چې یو خوا بل خوا لخپل غشتنو تیر نه شي افغانستان ته سولې نشي راتلی. یو بل اوریدونکی د سکایپ له لارې دی، مهرباني وکړئ اساسي سپوک پروګرام دی تاسو په لین کې. بله تاسو په لین کې د سکایپ له لارې دوی سره نه اورو د ټلیفون له لارې. یو بل اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ اساسي سپوک پروګرام دی.
خارجان چې کومې ګټې دلته په افغانستان کې لري دوی به د خپلو ګټو نه تیر شي لکه په مثال د ډول که نه لکه کومې ګټې چې د پاکستان دي یا کومې ګټېدي که نه کوم چې وغواړی چې نمونه درته واخلی چې زه په پته ګوته نمونه درته واخلم چې پلانکی په پلانکی ملکې تړلی پلانکی په پلانکی شي.
بله د دې اوریدونکو ژغ سم نه اوریدل کېده. یو اوریدونکو بل هم انتظار پات شوی دا به هم واخلو، مهرباني وکړئ آزادۍ په سپوک پروګرام دی.
السلام علیکم.
علیکم.
خانیانو سری خبره کوم.
مهرباني خبره کوي.
اورې ورو.
بله.
دا د تاسو ملما زمي ته سلام وایم. د افغانستان ټول مجاهد ملت ته سلامونه وایم. بال سلام زمي سره ته وایم کله ټول ملت ته کله مو مبالغه کوي چې دا عملي حق لري او د داعش د نه پزړه کوي. که نور ملت ته شرمېږي تر اوسه ننګرهار او نیکونو خلکو ته وایي طالبان او داعش کوم عمل سره وکړي او کوم عمل سره کوي نو باید حق ویل شي، مبالغه ونه شي. او په دې ناته خبره باندې خو څلوېښت کاله تېر شول.
نو دا د دوی نظر دی و وروره دا د اعظمي صاحب نظر دی. البته اعظمي صاحب په یو انسټیټیوټ کې کار کوي، د هغې په اساس باندې دا خبره کوي. نو دا د شرم کومه خبره چې دې وکړله دا هم بیرته واخله او مننه ورځو میلمنو ته. اعظمي صاحب تاسو راسره یاسئ، په لنډو به ستاسو نظر واخلو د دې اوریدونکو د څرګندونو په ارتباط.
او اول راځم دا یو دوست ویل چې مثلا د جنگ لاملونو څه شي دي. د جنگ لاملونو مختلف برخې مختلف عوامل دي. که چیرې طالبان ته پښتنه د نیو سدي وایي چې د امریکا حضور زموږ یو د مهمو ولایتونو څخه دی چې موږ جنگ ادامه ورکړو. سوال دا دی که چیرې امریکا ودی ایا د دې ګرنټ څو کولای شي چې طالب بیا جنگ ادامه نه وکړي؟ یا داسې افراد د طالبانو کې نظامي نه وي چې دوی وایي چې موږ کابل فتح غواړو؟ یعنی که دا ګرنټ چې تاسو کو کولای شي د فکر کوم افغانستان ملت بیا وایي چې د امریکا دی اوسي. یو دوم سوال دا دی که چیرې طالبان هم راشي دی بدون د امریکا یا څخه د امریکا د کومک نه بغیر د دې نظام وچلولای شي بالکل نه. یعنی هغه پټ اسنه چې طالب امریکا سره امضا کړی دی په اړه کې د امریکا د استخباراتي حضور ادامه د طالبانو تر دغه لاندې به هم جاری وي. یعنی دا څنګه دی چې امریکا طالب دی په خپله خود مختار اوسېږي اتمن د امریکا کومک او هغه دی وزي وایي چې امریکا مالي کومکونو کوم ضرورت لري چې ادامه پیدا کړي. بل سوال دا و چې طالبان جمهوریت نه منیو جنگ دی رنګ پیدا کوي کدی چې ولې دغه نه کیږي یو نوه یو جاړی نه کیږي. سوال دا دی طالب امارات که طالب امارات غواړي جمهوریت نه مني د راسي د افغانستان کې تاسو یو سروي وکړي چې څومره خلک د امارات مخالفه دي. یعنی هغه هداسې یو نظام څوک نه غواړي چې پاتې د څو خپل یو نظر څوک نشي څرګندولی. نن تاسو وګورئ دغه افراد چې په دا څو وخت کې وژل کېږي د دوی نور هیڅ ګناه ذکر کوم نه ده، بلکې دا د چې دوی د خپل نظر په آزاده شکل باندې ساري او دوی د طالب او د دوی د همکارانو تر تهدید باندې راځي. د دوست دوست د سی ویل چې والله په زه خبرې کوم زما خبرې دی نشي زغملی، نو دا که بیا سبا طالب په نظام کې اوسي زما بیا چیرې پرېږدي. نو که چیرې موږ غواړو چې یو سولې ته ورسېږو، باید د یو بل زغم ولرو، د یو بل د فکر او کلام ته زغم ولرو، او څه فکر چې زه لرم هغه فکر ته باید طالب احترام وکړي او د طالب فکر ته ده. نو په هغه صورت کې زه فکر کوم دا ډېره مهمه ده چې یو تفاهم سره ولاړ شي. دوم دا دی که چېرې امارات راشي، زموږ اکثریت خارجي ډونران په شمول د اروپایي اتحادیانو او اتحادیې یو افغانۍ به امارات ته کومک نه ورکوي. یعنې دا کومکونه به دېرې افغانستان به بیا یو خوار ذلیل هېواد او یا بې په رسمیت هم ونه پېژني. زه فکر کوم د طالب لپاره دا هم ناممکنه ده چې خپل امارات باندې ودرېږونه په داخل کې ورسره حمایت شته نه په خارج کې. آخري خبره د دا دوست چې د چې ډېرې د شرم خبرې هم کولې، راسي په حیث د یو محقق چې ما طالبان او داعش څارلی دي، د 2015 کال د جنوري چې دوی رسمي داعش په افغانستان کې رالی، هغه داعش اوس داعش چې کوم دی د ځمکې او د اسمان فرق لري، هغه داعش چې طالب یې په کونړ کې کار بلال د پکتیا څخه ورلې جنگېدی، پیرغه د ننګرهار به په کونړ کې ودی په ګډه باندې جنگېدل، هغه داعش او اوسنی داعش به سره فرق لري. کم داعش په وړاندې چې طالب جنگ کوي، هغه داعش طالب ته دښمن ویل، طالب ته د اسلام خوارج ویل او د یو اسلامي ډلې په شکل نه تکتل. مګر اوس چې کم داعش دی هغه په صلحاو د حقانی شبکې افراد تللي دي او کار چونکې نومان غواړي نه زه اوس حاضرېږم چې پلانې دغه افراد حقانی نه تللي دي او د حقانی شبکې په مشوره باندې تللي دي چې دغه نوی داعش چې ایجاد شوی دی په دې کې خپل نفوذ ولري. نوی داعش کې د لشکر صاحبه کسان دي، نوی داعش کې د لشکر جنوي کسان دي، نو حقایق موږ ډېر واضح معلوم دي. دغه عملی چې نن په کابل کې کېږي، دغه عملی چې نن په نورو ولایتونو کې کېږي، چونکې مسؤلیت نه اخلي، دغه ائتلاف چې په هغه کې حقاني شبکه ده، داعش دی، طالبان دي، راستخبري د ډلې لشکر طیبه ده، لشکر جنګي ده، ټول افراد دي، د دغه ډلو یو ائتلاف دی چې د عملی کوي، فقط اجازه ورکوي چې داعش ته مسؤلیت واخلي. یعنی داسې ویډیوګانې داعش خپل افرادو خبره کړي دي چې اوسنی داعش د دغه ائتلاف هایجک کړی دی او دوی واکړې دي. یعنې دا ویډیوګانې سته موجود دي چې دوی د پاکستان د استخبارات سره د اوسنی داعش کار کوي، د ایران د استخبارات سره کار کوي. دا ډېر واضح حقیقت دی. زه زما توقع دا ده که په سیمه کې تاسې د طالبانو افغاني جنګونه داعش پر وړاندې باندې بلې اوسېږئ، پر هغې باندې تر آباده پورې مه غولېږئ. کوم افراد چې په کابل کې نیول کېږي د داعش تر نامه لاندې عملات کړي دي، د هغوی تاریخچه تاسې وګورئ، پس منظر یې وګورئ چې د هغوی تاریخچه څه شی ده، یا به حقاني وي یا به هم د دغه نورو ډلو نومان چې ماخصل دوی سره به تړاو لري. نو لطفاً لږ منصفانه انصاف کول او فیصله کول، تطاوت کول به ډېر بهتر وي.
مننه عظمي صاحب چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. په خپرونه کې بل میلمه د نظامي چارو کارپو جنرال دولت وزیري هم ملګری شوی دی، دوی ته هم شراغ لاس وایم. د دې سات د خپرونې یو بل موضوع ته اشاره کوم، هغه خبریالان دي. د ازادي راډیو مشرتابه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه چې په واکې دي وکاروي، څو د دې راډیو یعنی د ازادي راډیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تأمین شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر ډیز سندلر شاغلی غنی ته د یو لیک پاستولو په هلمند کې د خپل خبریال الیاس د یو شنه یاد کړي چې شغه د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ شو چې افغان ولسته رښتیا ونشي رسولی. اغلی سندلر د دغه وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې ده، خو وای په دې اړه ورسره هیڅ کوټلې معلومات شریک شوی نه دي. د نومبر په 12مه الیاس دایی د هلمند په مسکاس لشکرګا کې د مخناچي ماین چاودنې وواشه. د دسمبر په لسمه په جلال آباد کې د انکاس ټلویزیون خبريال ملاله میوان وشل شو. روانه اونۍ په غزنی کې د اسوسییټډ پریس او الجزیرې خبريال رحمت الله نیکزاد وشل شو. محمد رفیق صدیقی د خوشی تلویزیون پخوانی اجرایی رئیس، فردین امینی د آریانا تلویزیون ویاند او یما سیاوش د طلوع تلویزیون پخوانی خبریال هغه کسان دي چې د دوی د وژلو علت لا واضح نه دی چې ولې وژل شوی دي. خو د وزیر صاحب که راشو دی ته چې د خبریالان په نقشه سوی دي، له نظامی پلوه د تروریستي حمله مخه څرنګه نیول کېدی شي؟
تاسو ګورئ چې لومړی تاسو ته تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اساسي خبره دا ده چې په افغانستان کې تروریستي پیښې کوي، یو ډلې پرې څوک وتړي، زما په عقیده باندې به دا سمه خبره نه وي، ځکه په افغانستان کې ډېرې تروریستي ډلې دي. د هغې سره څنګ کې د مواد مخدر قاچاقبران هم شته دی، مافیایي ډلې هم دي، او ځینې ډلې دي چې هغه په جګړه کې خپل ګټي ګوري، خپل منفعت ګوري. کدا ټول سره را شریک کو، د غډوډي او د جګړه او د ترور او د وحشت هم دغه ډلو رامنځته کړی دی. او مخنیولې ته پوهیږي چې مخنیولې خو د خلکو همکاري، د حکومت له خوا نه د کشف او استخبارات دقیق کار کول، او په دې باندې کار کول چې کابل شاوخوا امن شي، هغه لارې چې هغه خلق داخليږي بدون د تلاشینه، بدون د کنټرول نه هغه لارې بند شي، او په طبیعي توګه باندې خلاره را د زما په خده باندې چې په هر شکل کېږي باید د خلکو همکاري وغوښتل شي، د خلکو نه داسې همکاري وغوښتل شي یا شرایط ورته آماده شي چې په خپل خلک د حکومت سره مرسته وکړي، د کشفي استخباراتي ارګانونو سره مرسته وکړي تر څو چې د دې مخه ونیول شي. ځکه دا ترور چې موږ وګورو یا دا وژل، دا هدفي وژنه دا په غرب کې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې ترسره کیږي، خو هلته هغه هیوادونو کې خلک ورسره مرسته کوي، کله چې څوک ګوري اشتباهي هغه حکومت ته خبر ورکوي، یا مثلا کور په کرانه ورکوي، یا کله چې دوی پوښي چې دا سړی خطرناک دی هغه د استخباراتي او کشفي ارګانونو سره مرسته کوي. په افغانستان کې هم همدغه لارې دي چې کشف استخبارات هغه پیسې چې زه ویلې شم چې هغه پیسې د اوپراتیوي پیسې په نامه باندې یادیږي، هغه ټول په همدغه لاره کې مصرف کی تر څو چې هغه ته خلک جذب کی، خلکو نه کار واخلي. داسې خلک وي چې کراچی وان، ټیکسی وان، حتی په کورونو کې، په کوڅو کې، په دې کې داسې خلک موظف شي چې هغوی په کالیو کې وي، په شخصي کالیو کې وي، څوک ورته متوجه نه وي، څوک یې ونه پیژني، هغوی دغه وظیفه وي چې کله ګوري اشتباهي هغه دولت سره همکاري وکړي او حکومت دې ارګانونو ته خبر ورکړي. او د دې تر څنګ زه بیا تکراروم چې د کابل د امنیت لپاره کمربند، امنیتي کمربند ډېر ضرور دی، ځکه چې امنیتي کمربند خلک چې راننوځي کابل ته هغوی باید کنټرول شي، تلاشي شي، وکتل شي، اوس ټولې لارې کابل ته خلاصې دي او خلک کولی شي چې په بیلابیلې مافي خرو باندې، قچرو باندې، اسپونو باندې، یا پلی یا په شا باندې مواد د کابل ته داخل کړي او د هغې نه بې استفاده وکړي، برعلاوه د موټرو نه چې موټرو کې استفاده کوي. نو دغه لارې چارې دي چې په دې باندې باید
مننه وزیر جنرال صاحب. مننه، بیرته بیا هم تاسو ته راشو. خو بل میلمه مو فریدون خوځون د مصالحې د عالی شورا ویاند دی چې په خبرونه کې سره ملګری شوی دی. خوځون صاحب، خبرونه ته شرغلی، له تاسو سره به بیرته سولې ته وګرځو. خوځون صاحب، د سولې په برخه کې نوې خبره څه ده؟ له طالبانو سره د دوی له استازو سره په قطر کې ما پرون رابطه ونیوله، دوی هیله مندي چې د جنوري په 15 به خبري پیل شي، خو دا وایي چې دوی په افغانستان کې خبري نه کوي. د مصالحې د عالی شورا نظر څه دی؟ د جنوري په 15 به د سولې خبري بیا شروع شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، بحث ګډونوالو او تاسو درنو اوریدونکو ته. موږ هم امیدوار یو او هم به کار کوو چې زمونږ لخوا نه ټول چمتووالی بشپړ شي او موږ آماده یو چې 15 د جنوري باندې بیرته د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکو ته مذاکرات وکړو شي او مذاکرات بیرته شروع شي.
او بخښي خوځون صاحب، یعنی قطر ته تاسو ورځي؟ او بخښي، یعنی قطر ته تاسو ورځي د سولې خبرو لپاره؟
د مذاکرات محل په لوري پلاو کې دوه هاو او بیا ځین نور هیوادونو هم وړاندیزونه درلودل. د یو افغان په توګه د هر چا هیله ده چې په افغانستان کې مذاکرات ترسره شي. اما دا په دې پورې مړه لري چې دواړه طرفونه باید توافق ته ورسیږي او کوم اعتماد چې د دواړو طرفونو شته هغه مساعد شي تر څو مذاکرات هغه حال کې چې دواړه طرفونه پرې توافق لري ترسره شي. تر اوسه دغسې یو توافق د افغانستان په اړه نشته.
تمام لري چې کله به خوځون صاحب وبخښي چې تاسو خبرې بیام قطع کوم. څه تمام لري چې په څو ورځو کې به توافق حاصل شي ځکه د جنوري تر 15 پورې ډیر وخت نه دی پاتې.
نو تر اوسه دا توافق نشته او د بریار تر اوسه هغه بحث نه دی شروع شوی چې دواړه طرفونه بحث وکړي چې مذاکرات چیرته وشي. اما دا په دې پورې اړه لري چې لومړی مذاکرات په دوحه کې شوي وو، یو شمېر روسي وادونو نورم درخواست کړی و چې مذاکرات هلته وشي. اما په اکثرو هېوادونو کې تاسو ګورئ چې د کووېډ 19 یا 19 مسله ډېره مهمه ده او ډېره ګرمه ده، نو ډېر هېوادونه چې وړاندیز یې هم کړی و له دې سره نظر شوي دي او معذرت یې غوښتی ده. نو موږ امیدوار یو چې ځای د دې باعث نه شي چې مذاکرات وځنډېږي. مو وختونه دا ده چې مذاکرات هر چی دی مهمه دا ده چې د میز طرفین د افغانستان د ستونزو حل لپاره یو حل لارې پسی وګرځي. دا نه وی چې مونږ په افغانستان کې بحث وکړو، ما خپل خبرې لګو او په دوحه کې وکړو یا پار هیواد کې بلوي. مونږ د افغانستان ارزښتونه، د افغانستان د خلکو حقونه دا مهم دي او سچ په اجنډا کې لزام سره ضرور هغه مهم دي. هغه کار چی دی مونږ په هغه مسایلو بحث کوو، یعنی موا محتوا د مذاکرات نه بدلی.
بله
اما دا یو ختمه لرو چې مذاکرات افغانستان کې شوی وای دا به ډیر خو اوستون چې زمينه نه مسایدي د خلک چې مذاکرات دوام پیدا کړي ترڅو منظر تاسو ویني چې په افغانستان کې تاریخوالي زور اخته دی او مونږ لومړنی کار مونږ اندای چې په دې باندې بحث وکړو چې څنګه کېدای شي چې جګړه پای ته ورسیږي، جګړه حد اقل متوقفه شي او مونږ خبرې مخته وسو.
مننه جنرال صاحب. وزیری که راشم بیرته د خبریالانو موضوع ته، ستاسو په باور ولی خبریال په نقشه کیږي؟ خبریال خوب یو بی طرفه څوک دی چې د دواړو خواوو ژغ وچتوي. مثلا په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وشل شو، له هلمند د ازادي راډیو راپورونه کم شول. په دې راپورونو کې به د طالبانو خبر هم وو، د داعش هم وو، د حکومت به هم وو، د خارجانو به هم وو او د نورو به هم وو.
خبر را رسید چې دا هدفي وژنې چې موږ ورته ویو دا اصلا د دې لپاره دی چې په ټولنه کې یو خرج مرج را منځته کی، د سې یو کس وژل شي چې هغه نړیواله ټولنه او رادیوګانې تلویزیونونه او ټول مطبوعات په هغه باندې تبصری وکړي. کله دلته په افغانستان کې ډیر خلک وژل کیږي، ترور کیږي، دومره رادیوګانې یا مطبوعات ور باندې تبصری نه کوي. نو دا تروریستی ډلې د دې لپاره چې وزه خرابه وخی، وزه ډیره متشنجه وخی، وزه داسې وخی چې د افغانستان حکومت نشي کولای چې د دوی امنیت تامین کړي، د دې لپاره دوی هغه کسان وژني چې هغه ډیر په مطبوعاتو کې او په تلویزیونونو کې دغه په حق باندې خبرې وشي. نو ځکه دا مطبوعاتو مشران یا د مطبوعاتو کارکونکي دوی نخښ کوي او هغه وژني. دوی هیڅ حق نه لري اصلا اخلاقي لهدا باندې دوی باید دا کارونه کی ځکه هغه به طرفه کسان دي هغه د ټول غاړو نه راپورونه خبري. خو خبر هم دا زر مخکې چې مې وکړل هغه هم دغه ده چې دوی د هدفي وژنې مفهوم هم دغه ده لکه پرونی چې هغه رشید صاحب ترورک چې هغه په ټول اخبارونو کې ټول نړۍ کې هغه باندې خلکو خپل غم راځي او خوذله الا دا چې یو عادي خلک سره کوي وژل شي هغه باندې دومره په مطبوعاتو نړیوال دومره څنګهار نکي دومره خبري ور باندې نکي دومره مخس ور باندې نکي. دوی د دې لپاره دا کسان وژني چې هغه د مطبوعاتو سرټکی شي، په مطبوعاتو کې تلویزیونونو کې نړیواله ټولنه شپه ورځ په غیبه باندې بحث وکړي، غیبه باندې خبري وکړي. اعلان دې دا غره.
مننه جنرال صاحب. مخکې خوځون صاحب کورونا ته اشاره وکړه. په افغانستان کې د کورونا لومړی پیشه د فبروري په 9 ښکاره شو. په هرات کې یو 15 کلن دکاندار نیولې وو چې له ایران راغلی وو. شاوخوا لس میاشتې وروسته اوس په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې 500 ته رسیدلی دي او تلفات تر 2000 اوښتي دي. خوځون صاحب، د کورونا پیښې ته تاسو اشاره وکړه چې د سولې په مذاکراتو باندې هم خپل تاثیر لري، لیکن د افغانستان دننه چې د افغانستان حکومت وړاندیز کړی دی چې د سولې خبرې کوو، خو دلته هم د کورونا ستونزه شته او دا لانجه شته.
دلته نه واځي چې د کورونا ستونزه شته، نور مسایل هم شته. اما کورونا د نسبت نورې خصوصا اروپایي هیوادونو ته چې ټاکل شوی و دویم دور د مذاکراتو په جرمني کې وشي یا په ناروی کې وشي، نسبت هغو هیوادونو ته افغانستان یاده ده چې کورونا پکې کمه ده، یاده ده چې جدي نه ده نیولې. خو په هر حال دا موضوعات شته، د دې تر څنګ مونږ لازم اعتبار نه ممکن دواړه طرفونه برخوردار نه اوسي. یو پیشنهاد د ولسمشر له لوري شوی دی، ما مخکې ویل چې د افغان په توګه د هر افغان تمه ده چې داسې ورځ هم راشي چې مونږ خپل موضوعات په خپله حل کړو. دا ډېر په طرف مقابل پورې اړه لري چې هغوی هم مذاکرات ته حاضر شي چې مذاکرات وشي. هغه د سولې د ملاتړ کوم ګروپ چې په دوحه کې فعال و، موږ له هغوی سره هم له نږدې په تماس کې یو چې هغه هیوادونه پنځه هیوادونه جمع ملګري ملتونه دوی سره دي، یو شمېر نورو هغو هیوادونو چې دا بهیر له نږدې ساري او علاقه مند دي چې دور د مذاکراتو د دوی په هیواد کې هم ترسره شي، چې له هغې څخه جاپان دی، ترکیه ده، او پنځو هیوادونو چې په هغې کې ازبکستان، ناروی، جرمني، اندونیزیا او امریکا او ملګری ملتونه شامل دي. د دوی نظر هم د دې په دې برخه کې مهم دی، او موږ تر دوی سره نږدې په تماس کې تر څو په رسمي بڼه د افغانستان تر هغې وخته چې دا وقفه ختمیږي چې د مذاکراتو دور بیرته شروع کیږي موږ ته یو روښانه ځواب راکړي چې په کوم هیواد چمتو دی. خو ډېر احتمال لري چې بیرته په پخواني ځای کې مذاکرات شروع شي.
خوځین صاحب مننه. خو د خبرونې ورستۍ موضوع هم راخلو، د دې سات د جنوا کانفرنس چې د نومبر په 28 او 29 د افغانستان لپاره د لسکونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون جوړ شو، او په کې افغانستان سره څه باندې 14 میلیارډ ډالر د مرستو ژمنه وشوه. د مرستو چې افغانستان سره وشوه، ستاسو په باور خوځون صاحب په لنډو کې تاسو نظر واخلم، د دې د سولې په خبرو باندې څه تاثیر پرې شي دی؟ ځینو کسانو دا ویل چې طالبان شاید دې ته هیله ولري چې نړیوال د افغانستان له حکومت سره مرسته نه کوي، نو دوی به برلاسه شي په دې هغه کې په دې خبرو کې. لیکن کله چې نړیوالو دا مرسته وکړي او دا ژمنې له افغانستان سره وکړي، آیا دا د سولې په خبرو باندې مثبت تاثیر لري او کنه منفي تاثیر پرې شي؟
طبیعت شدا مثبت تاثیر لري. ګونګسې ډېرې وي چې دنیا د افغانستان نه مخ ګرځولې یا نه ده ګرځولې، یا له اوسني حکومت سره مرستې کوي یا نه کوي، یا باور شته یا نشته. دا سوالونه وو چې مطرح کېدل. ما تاسو ولیدل چې دا ټول سوالونه تم ثابت نه شول، او دنیا په یو وخت له افغانستان سره مرسته اعلان کړه، دا مرسته ډېرو هیوادونو په سولې هم مشروطه کړه. د دې تر څنګ داسې هم ویل کېدل یا طالبانو ستمه درلوده چې دوی به هم دعوت شي او ممکن ځینې مرستې د دوی دپاره هم اعلان شي، چې هغه هم ونه شوي. او نو دا یو روښانه پیغام و چې دنیا د افغانستان له اسلامي جمهوریت څخه حمایت کوي او له دغه نظام څخه حمایت کوي، او که چېرې موږ سولې ته ورسېږو ممکن دا مرستې نورې هم ډېرې شي، او د یو سولې ایز افغانستان شتون په منطقه کې دا نه یوازې د منطقې د هیوادونو لپاره بلکې د نړۍ د هیوادونو لپاره مهم ارزښت لري، خاص ارزښت لري او نړۍ لا غواړي. نو په دې خاطر باندې زه هیله منم چې طرف مقابل هم یو ښه پیغام اخیستی اوسي، او د سیمې هیوادونو هم یو ښه پیغام اخیستی وي تر څو د سولې له پروسې سره مرسته وشي، او دا روان مذاکرات چې دي دا د یو سولې ایز او باثباته افغانستان پاتې ورسیږي.
خوځون صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. همدغه سوال چې د جنوا مرستي له سولې سره هم مشروطې شوې دي، دا به د سولې په خبرو څه تاثیر وکړي؟ جنرال صاحب وسري تاسو په دې برخه کې څه وایست؟
خبره اساسي دا ده چې تاسو وګورئ دا هیوادونو چې د افغانستان سره خپل مرستي اعلان کړي دي، په افغانستان کې جګړه هم دا او دوی ژمن دي چې دغه مرستي د افغانستان سره وکړي. کچېرې په افغانستان کې سولې راځي، نو تاسو فکر وکړئ چې څومره هیوادونه به دې ته آماده شي چې د افغانستان سره مرستې وکړي. دغه فرصت نه باید طالبان او د افغانستان حکومت او هغه خواوی چې په دغه مسله کې شریکی دی او تر نګټه پورته کی. دا واضح خبره ده چې مرستي افغانستان سره ووم شي چې سوله نوي منګه ترناغه غټن شو پورته کوله هغه چې د سولې په وخت سره ترناغه غټه پورته کی. ځکه په خپل جوړیږي پول د تورانی کی کسرک جوړیږي تاسو ګورئ چې مخالفین هغه سرک په بلډوزر یا په ماشين باندې اړي چې پکې مینونه ورته کړی پلونه ورانی سرکونه ورانی فابریکو ته یا مینونه په کابل خار باندې وری ور اخلي ځانمر کې بریدونه کوي. نو مارا راځي چې دا ټول په دې جګړې په حالاتو کې دا استفاده چې باید کومکونو وشي هغه په سمه توګه نه کیږي. نو زمونږ ایله دا ده چې طالبان او د حکومت او هغه غاړي چې په دې کې شریکی دي دوی سره بل اخر سرونه نږدې کی او یوې سولې ته تلپاتې سولې ته ورسیږي چې نړیوال هم مرستې زیاتې کړي او د دې مرستو نه افغانستان هم استفاده وکړي. ګوره فساد او جګړه او دغه خرابي او ورانی او دا ترورو دا ټول د دې باعث کیږي چې د دې مرستو مخه ونیول شي او درسته ترینه استفاده ونی شي.
جنرال صاحب دولت وزیری مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. همدارس له استاد نصر الله سنګزي څخه مننه کوم، له فریدون خوزون څخه او له حکمت ازمی څخه چې په دې خبرونه کې برخه را سره واخیسته. کوم اوریدونکو چې د ټلیفون لاره په دې خبرونه کې سوالونه وکړل له غوی څخه مننه کوم. د کوم ټلیفونونه چې مو وان خستلای شوې او وخت اجازه نه راکوله له غوی بخښنه غواړم. زه احمد چبر له تاسو اجازه غواړم.
زمان دیتا لو رسی تختم چلا شور ڈکستا ہوں دیتا آئے ہائستا ہوں دیتا شپیتا پنا اوڑا ماش پا چپا حل چپا دا زمان ہوں دیتا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې وسوم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا الله چوپا دا زمان دې دا لو رزه تخت چې لا شور ډک استا غوندې دا آی های استا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا الله چوپا دا زمان دې دا زپکی وینم تا درد زای زای منظر جلانا